مشال ریډیو د نن ورځې د وروستي خبری خبرونې ته مزبوروال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. په دې خبرونه کې د پاکستان په کراچي کې پر پولیسو د سوي برید، په ترکیه کې د درې اړخیزو خبرو اترو، په پېښور کې د زنانه شوونکو د احتجاج او داسې نورو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه ریپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
لومړی د مشال راډیو خبری سر ټکی، په کراچۍ کې د پولیسو پر بد په بس په شوي برید کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسیدلی دی. نن په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو غونډه شوې ده، او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصري پوځ مشر ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوماندۍ پریکړې ملاتړ کړی. بشپړ خبرونه دا. کراچۍ په رضاق آباد کې نن سهار د پولیسو پر بس په برید کې د وژل شوي پولیسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. تر پیښې وروسته چارواکو مشال راډیو ته وویل چې په پیښه کې 33 کسان ژوبل شوي دي. د برید پر وخت په بس کې له 40 زیات پولیسان سپارول. د سند صوبې اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل پر حملو سربیره به په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان وي. د پولیسو یو مشر راو انور خبریالان ته ویل د پولیسو له بس سره یو سوزوکی موټر جنگول شوی دی.
دیزایا پولیس سرتیری په بس کې ډیوټۍ ته پلار وو. د دوی سره د پولیسو یو موبایل یا ګرځنده موټر هم وو. کله چې د پولیسو بس د ټریننګ سنټر څخه راووتلو او لوی سړک ته راغلې، نو هلته موجود یو سوزوکی موټر د پولیسو د بس سره جنگول شوی دی او دا پیښه رامنځته شوې ده.
وسلوال ډلې جندالله د نننۍ بمی حملې پړه منلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که پاکستان د سولې په بهیر کې رښتینې همکاري ونه کړي، نو نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامني زیاته شي. نوموړي دا خبره نن په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې هیواد مشرانو په غونډه کې وکړه. د ولسمشر کرزي بیان د ایمل فیضي له انقرې مشال راډیو ته وویل د درې واړو هیوادونو مشرانو د سولې په بهیر، امنیتي تړون او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه تفصیلي خبرې وکړې. فیضي وایي کرزي پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې د امریکا او پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدی. د زیاته کړه چې د ورځې په پای کې به اعلامیه خپره شي. نن په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د طالبانو د استازو کمیټې ته یو لیک استولی دی. د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی نن مشال راډیو ته ویل په دې لیک کې حکومت د طالبانو لخوا جوړې کمیټې د دوو موضوعاتو په اړه سپیناوی غوښتی دی.
دا اوس چې کوم پیښې کېږي، حملې کېږي، نو دې په هکله مونږ ویلي دي چې طالبانو شورا کې مونږ ته لږ دې باندې معلومات راکړي، وضاحتونه وکړي. ځکه داسې پیښې چې کېږي نو بیا خو د امن مذاکراتو کې پرمختګ ډېر مشکل به وي.
په لیک کې حکومت په دې اړه هم سپیناوی غوښته دی چې د طالبانو لخوا ولې له رسنیو سره مرکې او خبرې کیږي. رحیم الله یوسفزی وویل دواړه کمیټې سلا شوې وي چې د خبرو بهیر پر وخت به د اختلافاتو په اړه له رسنیو سره خبرې نه کیږي. د زیاته کړه چې له اختلافي خبرو سره ناامیدي پیدا کیږي. نن په پېښور کې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ښځینه استادانو مظاهره کړې ده. د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر وخت ښځینه استادانو سړک هم تړلی وو. دوی غوښتنه کوله چې د ګذر ناروغیو مخنیوي د کمپین دنده دوی ته نه سپارل کیږي. د ښځینه استادانو سازمان مشر نزاکت کلسوم د مظاهرې پر وخت مشال راډیو ته خپلې ستونزې یادې کړې.
مونږ ته ډېر زیات مسائل پدې کې مونږ کور په کور مونږ صرف ټیچنګ شعبه چې کومه ده دې لپاره خو نه ده چې مونږ د کور په کور باندې دروازې کټ کټاو، هر قسم سړی دې راځي په مونږ باندې غلط نظر غورځي.
د ښځینه استادانو مظاهره پر داسې وخت کړې ده چې په پېښور کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت کمپین روان دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي پر د امریکا پر احتجاجونو سربیره نن سهار د بګرام له زندانه 15 تورن وسلوال خوشي کړي دي. امریکا دا زندانیان خطرناک وسلوال بولي چې کېدای شي د افغان او ائتلافي سرتیرو وژنې لپاره د جنگ میدان ته ستانه شي. نن په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په خپور شوي بیان کې دا پریکړه زخته خواشینه کوونکې بلل شوې ده. بیان وایي په خوشي کړل شویو کې هغه کسان شامل دي چې د افغان امنیتي سرتیرو، افغان وګړو او امریکایي او ائتلافي سرتیرو د وژنې لپاره یا پړه دي او یا هم د هغوی په وژنه کې ونډه لرله. بیان وای افغان حکومت به د دې پریکړې د پایلو یا نتایجو ذمہوار وي. ولسمشر حامد کرزی د شواهدو کموالی لکبل د دې کسانو د خوشی کولو امر ورکړی وو. د کرزی له دې پریکړې سره د واشنگتن او کابل ترمنځ اړیکې په داسې حال کې لا نور خرابېږي چې د روان کال تر پایه نړیوال سرتیری له افغانستان وځي. امریکا وای پر افغانستان ټینګار کوي چې هغه امنیتی تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به یې امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. امریکا غواړي د روان کال تر پایه له افغانستانه د زیاتره بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې 10,000 سرتیري وساتي. امریکا د خبرداري هم ورکړی دی چې که امنیتي تړون ژر لاسلیک نشو نو خپل ټول سرتیري به له هغه هیواد وباسي. افغان ولسمشر تر اوسه د تړون له لاسلیک کولو انکار کوي. تېره ورځ د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل امریکا به په تړون له سره خبرې ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جنوبی کوریا مرکز سول ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزیر په توګه دا د نوموړي آسیا ته پنځم سفر دی. دی به د خپل سفر پر مهال چین او انډونیزیا ته هم ځي چې د ځمکې لانجو په اړه له کبله د پیدا شوي کړکېچ هوارولو هڅه وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی د مصر پوځ مشر عبدالفتاح السیسی ولسمشرۍ ته د ودرېدو پریکړې ملاتړ کوي. دا تمه کېده چې سیسی به د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماندي اعلان کړي خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. پوتین نن په مسکو کې له سیسی سره ولیدل او نوموړي ته یې د روسیې ولس لخوا نیکې هیلې وړاندې کړې. سیسی د تیر کال په جولای کې په جمهوري ډول د ټاکل شوي اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی له دندې د لرې کولو تر شا وو. مرسی لا هم په زندان کې دی. د مصر ولسمشرۍ نوي انتخابات راتلونکی کال کېږي. ټاکل شوی وه چې روسیې ته د سیسی سفر پر مهال به مصر ته د روسیې وسلې ورکولو او د ځینو رپورټونو تر مخه د 2 ارب میلیارډ یا میلیارډ ډالرو د سودا په اړه هم خبرې کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د سهار پر 9 بجې پیلېږي او د مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. په کراچۍ کې د پولیسو پر موټر د سوي برید د مړو شمیر 12 تر رسیدلی. نن په انکارا کې د ترکیې، افغانستان او پاکستان درې اړخیزه غونډه کیږي. په پېښور کې شزینه شوونکو د پولیو ضد کمپاین کې د خپلو ډیوټیو پر ضد احتجاج کړی.
پرون منګه ته اطلاع رااله چې د ټولو د سسپند آرډر یې جوړ کړی دی او وایي چې د ټولو سکولونو اساتذه چې کوم دي نو هغه زه برطرف کوم چې د پولیو ډیوټي ولې نه کوي.
په سوات کې پولیسو یو شمیر شکمار نیولې دي. یو ځای کس وای
دا غله راغلی وو درې کسان دوه تولې کالې او 50,000 روپۍ زمانه وستې وي. دا ارمی په جامو کې راغلی او ما ولا پیسې او کالی ټول غونډ کړ په خپه راځان ولاړ کړ.
او له کورمی جنسی بې کوره شوي خلک خپل سیمې ته په ستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. لمشال ریڈیو سره اوسه. رزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ورده چې د پاکستان د کراچۍ په شهر کې نن سهار د پولیسو پر یو بس په سوي برید کې اوس د مړو شمیر 12 ته رسیدلی دی. جندلانو می وسلواله ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
په کراچۍ ښار کې نن سهار د پولیس سرتیرو په گاډو په ترسره شوې حمله کې د وژل شوو پولیس سرتیرو شمیر 12 ته رسیدلې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد ندیم بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د پیښې ښکار شوې زیاتره پولیس سرتیري په سرونو په چرو لګیدلې دي چې له امله یې د یو شمیر پولیس سرتیرو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د کراچۍ ښار اډیشنل آی جی شاهد حیات ویلي پولیسو ته وارد مخه ګواښونه وو. دی وای پولیسو ته په دې اړه ویل شوی هم دی خو د پولیسو کار صدا سي دی چې دوی خلکو ته امنیت ورکوي او دوی په سړکونو ګرځي او د پیښې ځایونو ته ځي نو ځکه دوی په نخه کیږي. نننۍ پیښه هم د دې کړی ده. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي د کراچۍ پولیس د وسلوالو ډلو په ضد عملیات کوي او وسلوال د هغې په غبرګون کې پولیس په نخه کوي خو د دې ټولو حملو سره د پولیسو مورال نه راټیټیږي.
دهشتګرد کسی بھی خواہ آب و خیال میں نہ رہیں، ہر حال میں ٹارگیٹیشن جاری رہے گا.
شرجیل میمن وائی طرح گردی دا خیال نہ کبھی چد دوئی پزد روان عملیات با بند شی، ترسو چے پدے خار کے یو طرح گر ہم موجود وی پزد با یہ عملیات روان وی. پکراچے کے دا طالبان و یو ڈلا نہ دا دلتا ڈیری ڈلی دی، مونگ دے پیختا لیوے زاویے نا بلکہ لڈیرو زاویو چخ گورو او پدے اڑمو پلٹنی شروع کردی دی. یاد دیوی نن سہر دا کراچی خار پا مشرقی برخا رازق آباد کی تو پولیس سرتیرو پا گاڑی حملہ شوی. پولیس چارواکی وای دا باروتو ڈک سوزکے دا پولیسو دا بس سرا جنگول شوی او پا حقی کی بار تر دیرشتو کلوگرامو زیاد چودی دن کی تو کی دا ریموٹ کنٹرول پہ ذریعہ الوزول شوی چل عمل یہ دغ پیخا مخی تراغلی دا. چارواکی وای دا حملے پا محال دا پولیسو پا بس کی 55 سرتیری ڈیوٹائی تا روان وو. دا دے حملے پڑا دا جندولا وسلوال ڈالے من لی دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان، پاکستان او ترکی د هیواد مشرانو ترمنځ نن د ترکی په انکره کې درې اړخیزه غونډه کیږي چې په دې سیمه کې پر سوله او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له عصمت ساروان څخه اورو.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن غونډه کوي. دا له 2001 میلادي کال را په دې خوا د ترکیه په نوښت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره اتمه غونډه ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په افغانستان کې د سولې د راتګ او د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو وغږیږي. د غونډې په پای کې به د درو هیوادونو مشران ګډه اعلامیه هم خپره کړي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دغه هیواد دولتي رادیو ته وویل په افغانستان کې سوله به پر پاکستان هم مثبت اغیز ولري. تر دې مخکې د افغانستان چارواکو د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی او ویلي وو چې په پاکستان کې سوله پر افغانستان مثبت اغیز لرلی شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه سرمشیزه په داسې حال کې دایریږي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را لنډي او د کال په پای کې نړیوال ځواکونه وځي. د پاکستان دفاع وزیر رانا تنویر حسین د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو د پراختیا لپاره تیرونه په ترکیه کې ویل چې هیواد یې د ترکیه په څیر له دوستو هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه مخ ته لاړه شي او په افغانستان کې امنیت رامنځته شي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته د وضعیت په اړه خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې د انقرې درې اړخیزه سرمشیزه به په افغانستان کې په سوله ییز ډول د قدرت له انتقال سره مرسته وکړي. ترکیه چې د ناټو مهمه غړې ده، د 2011 میلادي کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په ګډون د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. ترکیه له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې او نږدې اړیکې لري او ویل کېږي چې له همدې کبله هڅه کوي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کړي او په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پام دې موضوع کې به پاتاسو د حکومت مذاکراتي کمیټې طالبانو څخه ځینې وضاحتونو په اړه غوښتنه کړې ده او ورته یو ختم لیږلې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزي وویل کومې پیښې چې روان دي نو داسې پیښې څخه په مذاکراتي عمل کې خند رامنځته کېدلای شي او د هغه په خبره داسې پیښ څخه د خلکو امیدونه او حوصله کمیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
حکومتی مذاکراتی کمیټه د یو خط دلاري تحریک طالبان پاکستان موجوده ترهګرې پیښو په اړه وضاحت غوښته دي او ویلي دي چې داسې قسمه پیښې مذاکراتي عمل پر روکول شي. د حکومتی کمیټه غړي رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل نن حکومتی کمیټه د طالبان له اړخه را لېږل شوی خط او اوسنی حالاتو په اړه یو خط د طالبانو مذاکراتي کمیټه ته حواله کړی دی او دا خط به د طالبانو مذاکراتي کمیټه دلاري طالبانو شورا پورې رسول کیږي.
حملے کی دے پاک منگوائی دی دیچے طالبان شورا کا منگتا لگ دے من معلومات را کی وضاحت نہ ہو کی دا سے پیخی چکی گی نو بیا خو دا امن مذاکراتو کے پر وقت تک دیر مشکل بوی بیا پکے یو قسم لا رکاوٹ رازی دا خلق و حوصلہ ہم کمی گی دا آگے چکم توقعات تھی دا آگے امن خبرو نا غم کمی گی نو منگا دا نو آڑو چے دا پیخو پواج مندی دا عمل چے
د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله سبزی زیاته کړه چې طالبانو شورا نه څنګه جواب راشي دوی به کوشش کوي چې بیا د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې غونډه وشي. د ذکر ده د تیرې نهې په ورځ حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټې ملاقات شوی و چې پکې طالبانو مذاکراتي کمیټې طالبانو سره شوی خبرو اترو په اړه حکومتي مذاکراتي کمیټې ته معلومات ورکړي وو او طالبانو سره مذاکرات په اړه مولانا سمیع الحق مطبوعاتو ته ویلي وو چې حکومتي کمیټې له اړخه د اطمینان اظهار شوی دی او طالبانو کمیټې د تدبر او د پوهې مظاهره وکړه.
د سعودي عربستان ولیعهد او د دفاع وزیر به د روان میاشتې له 15مې نیټې څخه د پاکستان درې ورځنی سفر پیلوي. اول ته به د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر مختلفو چارو خبرې اترې کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم نن د خبري غونډې پر مهال کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونی اړیکې دي او تر 15 لکو زیات پاکستانیان دا وخت سعودي عرب کې کار روزګار کوي. د نوموړې په خبره د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز السعود به د روانې میاشتې 15مې نیټې نه د پاکستان درې ورځنی سفر کوي او دلته به د سیاسي او پوځي مشروالۍ سره په دوه اړخیزه تعلقاتو خپل منځي مرستو او په سیمه ییزو نړیوال صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د جوهري مرستو او سعودي عرب ته د پاکستاني عسکرو لیږلو په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاند زیاته کړه.
یقینا مذاکراتو کې به په دفاعي مرستو خبرې کیږي او پوځي مشر به هم د سعودي ولیعهد سره ویني، ځکه چې هغه د دفاع وزیر هم دی. تر څو چې سعودي عرب ته د پاکستان پوس لیږلو خبره ده، دې کې حقیقت نشته. البته موږ وخت په وخت د سعودي عرب د عسکرو روزنه کړې ده. دا شندوی په تندر او مشتاق جنگي الوتکو اخصو کې اسراخوخي لري او نور پوځي سامان. د جوهري مرستو په حق لا وړاندې هم داسې افواګانې خورې شوې او اوس هم داسې خبرې کیږي، خو زوایم دا بی بنیاده خبرې دي او د پاکستان سعودي عرب ترمنځ داسې هیڅ خبره نشته.
آیا پاکستان ته د امریکا او افغانستان ترمنځ سکیورټي لوزنامې باندې څه قسمه اندېښنه ده؟ د دغه تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا،
موږ ته به په دې لوزنامه یا دغه لوزنامه څه اندېښنه وي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي چې چا سره غواړي تعلق وساتي یا لوزنامه وکړي، البته چې د دې نه د پاکستان مفاداتو ته نقصان نه وي. د یونیزي ګاونډي ملک په حیث د افغانستان د حالاتو زیات اثر به په پاکستان پرېوزي، نو ځکه پاکستان د افغانستان امن او سلامتۍ کې مهم کردار ترسره کوي. تر څو چې د افغانستان او نورو ملکونو یا پوځیانو د اسارېدو خبره ده، نو دا فیصله به افغانستان حکومت کوي، ځکه چې دا د افغانستان خبره ده.
ویاندې زیاته کړه چې هم د دې مقصد دپاره دا اوسمهال د پاکستان وزیر اعظم د ترکی په دوره دی، چرته چې به هغه د افغان ولسمشر او ترکی مشروالۍ سره په دغه اړه خبرې کوي. د هندوستان سره د تجارت په حق لا د یو تپوس په جواب کې د اغلې وینا وه چې پاکستان د کنټرول په پوله تجارت روان ساتلو دپاره هر قسمه مرستې ته تیار دی او پاکستان غواړي چې د هند سره هم ښه تعلقات وي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پېښور کې د پرایمري سکولو ښځینه ښوونکو د پولیو ضد کمپاین کې د خپلو ډیوټیو پر ضد احتجاج کړی دی. هغوی د پېښور د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او سړک یې د څه وخت لپاره هم تړلی و. د هغوی د غوښتنو په اړه د ریپورت ستاسو پام راړو.
مظاهرین وړاندې د پرایمری سکولونو زنانه استادانو پولیو ضد مهم کې د ډیوټي خلاف د پېښور پریس کلب مخې ته جیل روډ د لنډې شیبې لپاره بند ساتلو او بیا وروسته یې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د سرکاري پرایمری سکولونو زنانه استادانو د خیبر پختونخوا تنظیم مشرې نزاکت کلسوم د خپل غوښتنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
بچی د کورونو کې پری دی دای راشي د سکولونو ډیوټي کوي. پرون موږ ته اطلاعه لاله چې د ټولو د سسپند آرډر یې جوړ کړی دی او وایي چې د ټولو سکولونو اساتذه چې کوم دي نو هغه زبر طرف کوم چې دای د پولیو ډیوټي ولې نه کوي. خبره دا ده دا ټولې تاسو دلته ویني چې دای راغلي دي دای د سرونو نه ودانګل مجبور شو موږ نن چې پرون موږ ته د دفتر نه روزانه ټلیفونونه دي. کله یو سکول ته زیبي زتي کوي، کله بل سکول ته زیبي زتي کوي، دا خو طریقه نه ده کنه.
نو موږ زیاته کړه چې پولیو ضد مهم کې د دوی ډیوټي ختمولو پورې به خپل احتجاجي تحریک دوام ورکوي. احتجاج کے برخ لرون کی زنی زنانو استادانو پولیو ضد مهم کی د ډیوټه په وخت د خپل ستونزو پاړه وویل
مو ته ډیر زیات مسائل پدې کی مو کور په کور مو صرف ټیچینګ شوبه چې کوم ده د دې لپاره خوله ده چې مو د کور په کور باندې دروازې کټ کټاو هر قسم سړی دی راضی په موږ باندې غلط نظر ورځي
زنانه دی کور په کور ګرځي بر دې ډبې کلمې چې ماشوم دې بیا راشه سبا انسان دې سوچلو شي او سړی دا رخص نه زنانه نه راچاپی
نو نړۍ خلک دا نه خوښي موږ دې کې راګي چې مرزه دې کې وایرس دې
دا شي کورونه وی چاغي کې خو لکه فیملی نو سیږي کنه ای کې باز چارګان سړی وسیږي موږ چې ورش ورته اغه دا شان سړی روزي اغه دې موږ بارکه کم کم سوچونه کوي
زنانه استادانو لخوا د روډ بندولو په محل دغل ته موجود د خیبر پختونخوا صوبایي سملی غړي فضل حکیم وینا چې هغه خپل پوره کوشش کوي چې د دوی مسلې هواري کړي
دوله ذات تسلی ورکوم چې قوم نور دا روډ کولاو کی بول چې دم قوم دې دم قوم دې موږ به دوه خبره ان شاء الله په ډایلاګ باندې حل کو دوه دغه موږ دغه سره خبرو کو سی ایم سره خبرو کما منستر سره کوم کې دوه کیسر نه ګلو کړه چیرې موږ له ډولر کې دا څه دوه کټه خبر نه زما خو ته خبر ورسوم ان شاء الله دوه جایز مسلې حل کو
د پیښور ضلع زنانه استادانو په داسې وخت کې د پولیو ضد مهم نه بایکاټ کړی دی چې پیښور ضلع کې صوبایي حکومت د صحت انصاف په نوم درې میاشتنې مهم شروع کړی دی چې پکې د ماشومانو نور مرضونو سره سره د پولیو مرض ختمون هدف هم شامل دی
هغه نه تنان چې پرون له پېښور سره نږدې د بډبیری په ماشوخیلو کلی کې د وسلوال لخوا پر یو کور د برید پترس کې وژل شوی مړی خاورته سپارل شوی دی د کلی خلکو دغه پېښه په کلکه غندلې او له حکومت څخه د دوی د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
په بډبیره ماشوخیلو کې د امن لخکر د یو مشر په کور د نامعلومه وسلوالو په يرغل کې وجل شوی د یوې کورنۍ نه نارینه تیر ماسپخین په ماشوخیلو کې خاورو ته وسپارل شو د کلی خلکو د پیخه په سختو ټکو کې وغندله
محمد الله یو نو وچخیلو کاندې کوس پاتې کېږي هغه ورشې سیوا او موږ په دې باندې سره خپایو ته غلط کار دی دا غریب خلک دې چاته سمې وسلم په خلکو دې سزا ورکړي
دیکھیے زمنگ دا پولیس رونو اس قصور نشتا زمنگ دا دا تحفظ کئی دی زمنگ دا پار ہر رنگ خود دی سر آغا وسائل نشتا چی کم آغا خلق و سر دی چی کم زمنگ خلاف خلق دی دا قرآن و شریف دا پاسخ پیک دی نو دا سنگا اسلام شو چی او سر دا قرآن شریف دا پاسخ پیک دی و آغا مڑے کئی اسلام خدا درس نور کئی چی تا دا اسلام پو نم مانده دا سی کرونا کوا چی آغا غیر اسلامی دی
دا ماشوخیلو دا کلی خلقو دا پیخی پا غبرگون کی تیرا غرما دا پیخور کوهات روڈ تر دو ساعتو پوری پا احتجاجی توگا وتړلو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په بډبیره کې د خرابې امنیتی وضعیت د قابو کولو لپاره دی ګامونه پورته کړي په دغه محل یو تن جانګیر مشال ریډیو ته وویل
زمونږ په ماشوخیلو کې روزانا درې درې سلور سلور نه نه امري زمونږ د مال او د جان تحفظ به څوک کوي آیا دا به دینه به د امریکې له خلک راځي که د پنجاب نه راځي مونږ د کې پی کې حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ په سټیل کې ریا کې اوسېږو مونږ په پاټا کې نه راځو زه د خاص کر د وزیر اعلی سی ایم صاحب نه او د آج آئی جی دورانی صاحب نه دا مطالبه کوم چې زما په ماشوخیلو کې دی زی په زی چک پوسټ جوړ کی
دوی له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې د پیر اسرار په نوم د مشهوري دغه کورنۍ سره دی مالی مرستې وکړي
مشمن واړه په ځغیر حکومت ته پکې چې سکوټري وځي چې امداد ورسره وکړي کلی کې واچ اندې غوړ شو کا پند په سلند حکومت په اړه پکې څه ته وی ورګا سو کمی شکل واړه واړه مشمن
د بډبيري ماشوخیلو د سیمې د خلکو د دې غوښتنو په لړ کې د بډبيري د سیمې پولیس افسر ایس پی رحیم شاہ مشاد ریڈیو ته ویل
دی مطالبه بالکل جایز مطالبه دی او دوی خسی خبره کوي او هغه سره من خبر وکړه او دوی خپل احتجاج ریکارډ کو غیر ریکارډ کو او ان شاء الله امید دي چې هغه ته حل کړي دوی موږ خپل منځ کې مخکې نوم یو مسله روانه واه چې اړین کې بیا پولیس انکاونټر کړو د ټیټس په سره وشته
تر دې دمه د دې پیخي پړه کومي وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې او لشکري اسلام وسلوالې ډلې هم ویلې دي چې دوی د دې پیخي سره هیڅ تړاو نه لري
او سوم په پېښور کې د روانې میاشتې په لومړي یوول سروزو کې په سوي ترهګریزو بردونو پاړی رپورت ته پام راړوم دا چې په پېښور کې د روانې میاشتې په لومړي یوول سروزو کې ټولې څومره چاودنې سوي دي دا وی نوې څو او څومره خلک پکې وجل سوي دي په دې رپورت کې به وایو
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو یو دو دو ویان مشال لیډو ته ویل چې د روانې میاشتې اولنې یول سورزو کې په پیښور کې د دوه ځانوجونکو په شمول پنځه غټې د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې پکې د زنانو په شمول پنځوس پورې کسان وژل شوې دي. د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وایي
پکچر هاوس سلما کې دستي بمونو سره حمله شوې چې هغه کې تقریبا اوه کسان چې دي نو هغه وفات شوې. شما سلما کې دماکه شوې هغه کې تقریبا چوده کسان مړه شوې. کسخوانی کې چې دی نو یو خودکش حمله شوې وه هغې کې تقریبا دس کسان وفات شوي وو. بیا جمیل چوک کې یو خودکش شوي وه هغې کې څلور زنانو دغه شي وو. پرونی هم بیا واقع چې دا یو بډبیر ماشوخیل والا شوی دی چې هغې کې نهه کسان چې دي نو هغو وفات شوي وو.
بلخوا کارپو ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې د حکومت په دې لړ کې هیڅ واک نه ښکاري او تر څو چې طالب وسله وال ټولو ډلو د ډزبندۍ اعلان نه وي کړی او ټولو حکومت سره خبرو اترو کې ګډون نه وي کړی نو داسې پیښې به بیا بیا هم کیږي. یادونه ول ده چې د خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 یو میاشتنی رپورټ تر مخه د وزیرستان نه علاوه قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې 13 د جنوري په میاشت کې د دو ځن وجونکو په شمول 15 شپې ته 14 شوي دي چې پکې یو نوي کسان وژل شوي او 215 ژوبل شوي دي. دې نه علاوه څلور سکولونه هم په 14 توکو الوزول شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
ل پېښور څخه به سوات ته ولاړ سو. په سوات کې پولیسو یو شمېر شکمار نیولی دی. د پولیسو مشر یوسف علي په منګوره تاڼه کې یو خبري غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په لومړي ځل دوی د نوې ټکنالوژي په مرسته لس شکمار نیولی دی. د ده په خبره کچیر دا ټکنالوژي د صوبې نور سیمو ته وغځول سي نو ګټه به ولري. راځي چې د رپورټ ته ورسو.
سوات منګوره تاڼه کې خبري غونډې ته په ګډه د سوات پولیس افسرانو خپله وینا کې وویل چې لومړي ځل دوی په ډیر لږ وخت کې لس داسې شکمار نیولي دي چې هغوی په پکورونو کې ډاکې لګولې. په دا اړه د منګورې ښار ډي اس پي یوسف علي وایي
دس کسان ونیو شو او دس کې درې کسان جوډیشل ته چې هغوی کفیشن هم کړی د خپل اقبال جم کړی او د اوه کسان په کچې کې چې هغې موږ کم اقلاګانې چې شوې کسونه وه نقدي وه ورسره نور داسې پمپونه ده داسې موږ ریکور کړي دي او مزید موږ ته یو نور هم کسان انشاءالله ملو چې په دې تاسو نظر چې هغه کسان مونږه تفتیش کې چولی دي انشاءالله چې هغه کسان داګرم سره کول شي.
دغه شکمارو نیولو په اړه تفتیشي افسر رشید اقبال زیاتوي چې سوات کې دوی نوی لیبرټری جوړ کړې ده او پکې خپوهان د جرمونو په اړه پلټنې کوي. کچره دغه ټکنالوژي نور سیمو ته وغځول شي نو جرمونو کې په لوی کچ کمې راتلی شي.
موږ د ډېر مشکلاتو په ډیټا کې موږ به درخواستونه لیکل هغه بیا یو دفتر او بل دفتر ته تلل. موږ ته به سی ډی آر په میاشت کې نه میلاوېده اوس موږ ته په نیمه ګنټه کې سی ډی آر میلاویږي او موږ په ډېر کوک اکشن الو. دا غلا چې شوی دا ویدن 3 ډیز دا غون ملزمان موږ نیولې دي.
زی یو تن جمعګل وای چې د شپې یو سو تنان راغلی او دوی نه قیمتي شان پټګي واغستل. اوس هغه تنان دوی پټانه کې او پیجندل
زمانه په یو بجه باندې غدا غل راغلی وو. درې کسان مال جری موجوده دوه تولې کالې او 5000 روپے زمانه وستې موږ دا ارم په جامو کې راغلی او هغه دغه غو سي پنجامې او ما ولا پیسې او کالې ټول غونډ په خپه راځم ولر کو بیا زمانه رورو موږ دلته چیکن کو خپې نه نوستې بس لاړه.
پولیس زیاتوي کچری دوی ته نوې ټکنالوژي ورکړی شي نو لری نه دا چې ټول خیبر پختونخوا کې به د عامو جرمونو سره سره د ترهګرۍ په پیښو هم قابو وموندی شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د نورو دونکو د خبرونې په پاته برخه کې د پاکستان کورونی ورس پاڼو ته کتنه لرو، همداسې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، ورپسې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم پاتې دي چې هغوی به تاسو ته نشر کوو. خو اوس وخت په پښتونخوا کې د مازدیګر 5:30 بجې سوې. پامیر ساحل راسره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د کراچۍ پر رضاقابات کې نن سهار د پولیسو پر بس په برید کې د وژل شویو پولیسانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. تر پیښې وروسته چارواکو مشال رډو ته وویل چې په پیښې کې 33 کسان ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. تر دې مخکې جندالله ډلې د حملې ذمواري منلې وه. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که پاکستان د سولې په بهیر کې رښتینې همکاري ونه کړي نو نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان او په سیمه کې به هم ناامني زیاته شي. نوموړي دا خبره نن په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې هیواد مشرانو په غونډه کې وکړه. نن په پېښور کې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ښځینه استادانو مظاهره کړې ده. د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر وخت ښځینه استادانو سړک هم تړلی و. دوی غوښتنه کوله چې د ګذر ناروغۍ مخنیوي د کمپین دنده دې دوی ته نه سپارل کېږي. د په کندوز کې په ټرافیکي پېښې کې د وژل شویو شمېر 40 ته رسیدلی دی. پېښه په خان آباد ولسوالۍ کې شوې ده. امریکا د بګرام له زندان د وسلوالو په خوشې کولو د زختې خواشینۍ ښودنه کړې ده. دا خبره نن په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې کړې ده. افغان چارواکي وایي د امریکا پر احتجاجونو سربېره نن سهار د بګرام له زندانه 15 تورن وسلوال خوشې کړي دي. امریکا وایي پر افغانستان ټینګار کوي چې هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به امریکایي پوځیان په هغه هیواد کې پاتې شي. امریکا غواړي د روان کال تر پایه له افغانستانه د زیاتره بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې 10,000 سرتیري وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د آسیا سفر په لومړي پړاو کې جنوبي کوریا ته تللی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي دی د مصر پوځ مشر عبدالفتاح السیسی ولسمشرۍ ته د ودرېدو پریکړې ملاتړ کوي. نوموړي نن عبدالفتاح السیسی سره په مسکو کې ولیدل.
خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې که. اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې یو طرف ته د حکومت او طالبانو کمیټو د امن مذاکراتو لپاره خپلې تیاری سرته رسولې دي او هیله ده چې ډېر زر به په دې کې مخ په وړاندې لاړ شي. نو بل طرف ته د ملک په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو لړۍ هم روانه ده چې پکې تر دې دمه یو شمېر خلک وژلې شوي او جوبل شوي دي. د ادارې په وینا چې د مذاکراتو د کامیابیدو لپاره باید چې د ترهګرو په دې پیښو کې څوک هم ککړ وي چې هغه طالبان پډاګه کړی او د حکومت سره د دې د مخنیوي لپاره مرسته وکړي ځکه چې جنگ او مذاکرات یو ځای نشي چلی دی. نو د مذاکراتو لپاره به یو ښه ماحول پیدا کول وي. ادارې زیاتوي اوس چې د مذاکراتو کوم عمل شروع کړی شوی دی نو هیله ده چې تر څو دواړه ډلې په کومه نتیجه نه وي رسیدلې تر هغه به په میډیا د بیانبازۍ نه ډډه وکړي او د صبر او زغم نه به کار واخلي او دا چې دوی د هغه خلکو اراده ناکامه کړي څوک چې د مذاکراتو دا عمل ناکامه کول غواړي نو هله به دامن دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکو مشترک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې داسې بیانونه راځي غني امریکا د افغانستان نه د وتو اراده بدله کړې ده او ویل کېږي چې تر څو افغان ولسمشر په سکیورټي معاهده لاسلیک نه وي کړی تر هغې به امریکي پوځ افغانستان کې موجود وي. ادارې مخکې وایي چې د دې نه وړاندې به امریکې دا دړکه کوله کله وزنامه لاسلیک نه شوه نو ټول امریکایي عسکر به وستی شي خو که اوس وکتی شي نو دا خبره بل رنګ شوه. د ادارې په وینا چې دلته اوس یوه مسله دا هم ده کناټو او نور نړیوال قواو د افغانستان نه لاړل نو یوازې امریکې دپاره به دلته پاتې کېدل ګران شي او دوی به یوازې تر پوځي اډو پورې محدود پاتې شي. ادارې اخیری کې لیکي د افغانستان د مسلې حل هغه صورت کې راوتی شي کله چې ټول خارجي عسکر د افغانستان نه اوځي او بل صورت کې د اسلامي نړۍ پوز افغانستان ته راوستي شي او دې دوران د افغانستان د مختلفو نظریو د خلکو ترمنځ د جوړجاړي او روغې جوړې لپاره کار وشي او افغانان په خپل د دې جوګشي چې د خپل ملک واګي په خپل لاس کې واخلي نو هله به د افغانستان دا مسله په خشن هوار شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
گلوبل پوسټ ویبپاڼې په پاکستان کې د پولیو ناروغي په حقلا یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې په پاکستان کې سازشي نظریو په هیواد کې د پولیو ضد کمپاینونو ته تاوان رسولی دی. بلخوا سډنی مورنینګ هیرالډ ویبپاڼې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو په اړه یو لیکنه کړې ده. د دواړو غټو کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
گلوبل پوسټ ویب پاڼې په پاکستان کې د پولیو ناروغي په حقله یو مقاله خبره کړې ده چې لیکي دغه مسله یوازې د پاکستان پورې محدوده نه ده. په نایجیریا کې د شرعي قانون اعلی کونسل مشر او یو فزیشن پر امریکا تور پورې کړ چې په ویکسین کې د بې اولادګۍ او ماده ورګډه کړې چې ماشومانو ته نقصان رسوي. ویب پاڼې لیکي دغه ګنګوزا د لمینځ وړلو په لاره کې نړیوالو تنظیمونو د کلونو لپاره کار وکړ، خو پولیو ناروغي اوس هم په نایجیریا کې موجوده ده. په هند کې هم د سازشي فکرونو او د ګنګوسو د لړې کولو په لړ کې ډیر کار وشو، خو بیا د پاکستان برعکس په هند کې د ځایي حکومت یو پیاوړی پلان موجود دی چې د بیماری د ختمولو په لاره کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مرسته کړې ده. د امریکا په جورج ټاون یونیورسټي کې مرستیال پروفیسر سی کریستین فیر وای په پاکستان کې سازشي نظریه د اولمپیک لوبو په شان دي. دغه په خبره په پاکستان کې سازشي نظریه کومه غیر عادي خبره نه ده او زیاتوي د دغه سازشي نظریه اثرات تر نورو هیوادونو د پاکستان لپاره زیات خطرناک دي. ویب پاڼې لیکي یوازې د ویکسین کمپینونه د عجیبه ګنګوسو ښکار نه دي. ډیر خلک دا باور لري چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د پاکستان ریاست ته کمزوري کولو په مقصد طالبان په وجود کې راوستلي دي، او دا چې ملاله یوسفزئی هم د دوی یوه کارنده یا ایجنټ ده. د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدلو څلور ورځې وروسته د کیمبریج یونیورسټي لخوا ترسره شوې یوې نظر پوښتنې دا وښودل چې 68% پاکستانی خلکو دا باور نه لرلو چې هغه په رښتیا ووژل شو. بلخوا سیدنی مارننګ هیرالډ نومي یوه ویب پاڼه لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د 13-12 کلونو راهیسې په داسې تعلقاتو کې پریوتې دي چې نه پوهیږي څه وکړي. ویب پاڼه لیکي کرزي له امریکا سره دواړه خیز امنیتي تړون باندې مذاکرات کړي دي، خو تر اوسه یې د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. نوموړی په هیواد کې دننه د امریکا او د ایتلافیانو لخوا تر سخت فشار لاندې دی چې د راتلونکي اپریل په 15 نیټه د افغان صدارتي انتخاباتو نه مخکې په دغه تړون دسخط وکړي. ویب پاڼه لیکي داغه مشکل دا دی چې کچره دسخط وکړي نو توهین به وشي، او کچره اونکړي نو پر هغه افغانستان به سنجیده اثرات وي. ویب پاڼه پوښتنه راپورته کوي هغه څه دي چې نوموړی یې تر دې حده ور رسولو. ویب پاڼه لیکي کرزي غواړي چې له هغه نه پس راتلونکي واکمن دې په افغانستان کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د تړون ذمہواری په غاړه واخلي. د ویب پاڼې په خبره کرزي غواړي چې په افغانستان کې د یو تل په توګه یاد پاتې شي چې د هغه طاقت مخې ته ودرېدلو چا چې دی دغه مقام ته راوستی و. د ویب پاڼې په خبره څنګه چې د اوباما پر انتظامیه د کرزي باور کم شوی دی، هم هغه شان انتظامیه هم پر هغه یقین نه لري. کرزي له طالبانو سره د امریکا پټو خبرو اترو او د واشنگټن لخوا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو پر ضد له کاروایي نه انکار کولو مایوسه کړې دي. نوموړی په دې خپه دی چې د دې پر ځای امریکا په افغانستان کې پوځي کاروایي ته توجه ورکړې ده چې پکې ولسی وګړي هم په نښه کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ای ایف پی خبری اجانس د افغانستان د حکومت لخوا په پروان ولایت کې له بګرام زندان څخه د 15 بندیانو طالبانو د خوشی کولو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د اجانس په خبره د افغان حکومت دغه پریکړې امریکایي چارواکي په غوسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
ای ایف پی خبری ایجنس لیکي د زیارت په ورځ یو شمېر تورن طالبان په افغانستان کې له جیل نه خوشی کړل شو. امریکا د دې ګام غندنه کولو سره ویل چې خوشی شوي کسان د نیټو او افغان ځواکونو په ګډون د ولسی وګړو د وژنې لپاره ذمہوار دي. ایجنس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه 14 کاله پس له افغانستان نه وځي، له بګرام جیل نه د طالبانو د خوشی کېدلو په حق له ویل کېږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ پیچلي تعلقات په لا نور خراب کړي. د افغان حکومت د بیا کتنې ادارې یو غړي عبدالشکور دادرس ای ایف پی خبری ایجنس ته ویل چې 15 قیدیان نن سهار د بګرام جیل د ودانۍ نه لاړل. دغه په خبره د دغو قیدیانو د کیسونو بیا کتنې پس جواز نه پاتې کېدلو چې دوی نور په قید کې وساتل شي. د امریکا سفارت پر دغه ګام تنقید وکړ او سخت افسوسناک کار یو بللو چې په افغانستان کې تشدد ته نور تقویت ورکولی شي. په بیان کې ویل شو چې افغان حکومت د خپلو فیصلو د نتیجو لپاره ذمہوار دی، او له افغان حکومت نه غوښتنه وشوه چې دا باوري کولو لپاره کوشش وکړي چې خوشی شوي کسان د تشدد او ترهینوي کارونه ونه کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي بګرام جیل د طالبانو د پیداوار یو کارخانه بللې او تور لګوي چې کېد کړل شي وي کسان د ظالمانه سلوک لامل د مل تخمنان جوړیږي. ای ایف پی لیکي د قیدیانو د خوشي کېدلو نه وړاندې د امریکا پوځ دغه کسان خطرناک تنان بللي چې د هغو بریدونو سره نیغ په نیغه تړاو وښودل شو چې پکې د نیټو 2 اهلکار او 23 افغانان ووژل شو. امریکا په خوشي کېدونکو کسانو کې د دریو تفصیل ورکړو چې پکې محمد ولی نومې مشکوک طالب وسلوال شامل وو. هغه د چاودیدونکو موادو یو ماهر بلل کېدلو چې په هلمند کې د 2 سره تړاو ښودل شوی و. اجانس لیکي د قیدیانو د خوشي کولو پلانونو امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو د خرابولو مهم ټکي ګرځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر په هکله اوږدمهاله امنیتي تړون باندې خبرې اترې روانې دي. روان کال به زیاتره امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام د خوشي شوو قیدیانو په هکله وویل چې د یو شمیر کسانو د وژنې ذمهوار دي. بګرام د کابل په شمال کې د 500 کیلومتره په فاصله پرته قیدیانو د حراست یو مهمه ودانۍ وه چې پکې د بارنیو ځواکونو لخوا نیول شوي طالبان او نور وسلوال ساتل کېدل، خو تېر کال یې د کنټرول چارې افغانانو ته وسپارل شوې. د افغان ملي پولیسو مشر لیوټیننټ جنرل غلام فاروق چې د بګرام جیل چارې په لاس کې دي، اژانس ته ویلي دي چې قیدیان په ګاډو کې خپلو کورونو ته لاړل. دغه په خبره دوی خوشې کړل شو، خو د تګ بندوبست یې نه و شوی. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
که څه هم د قطر په دوحا کې د طالبانو دفتر په رسمي ډول پرانستی نه دی، خو ډیلی بیست لیکي د طالبانو مهم استازي هلته بیا هم موجود دی. دا دفتر چې په دوحا کې د امریکې د سفیر د استوګنځای په 100 فوټه واټن کې پروت دی، د امریکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو د بندیانو د تبادلې لپاره فعالیت کوي. د همدې دفتر په هڅو د یو امریکایي بندي عسکر او د ګونتنامو د طالب بندیانو د تبادلې هڅې کیږي. نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
ډیلی بیس لیکي د اوباما انتظامیه په پام کې لري چې د طالبانو سره د پخلاینې په پراخ تناظر کې د طالبانو سره یو معامله وکړي چې له مخې خپل یو عسکر سرجنټ بووی برګیډال د ځنو طالب بندیانو په بدل کې راخوشې کړي. ځنو نړیوالو رسنیو تیره میاشت د طالبانو په بند کې د یوازیني امریکایي عسکر بووی برګیډال ویډیو خپره کړې وه او خای موخه به دا باور ورکولو چې نوموړی لا هم ژوند دی. د سپینې ماڼۍ ویاند کیتلین هایډن د طالبانو سره د امریکایي حکومت د اړیکو نیولو خبره رد کړه، خو دا یې ومنله چې د بووی بریګیډال د خلاصون لپاره په افغانستان کې د دوی ځواکونه او استخبارات هڅه کوي. ډیلی بیس د لوړ پوړو افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ که څه هم د بندیانو تبادله تر اوسه شروع شوې نه ده، خو دا د امریکې د حکومت د هغو هڅو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ممکنه پراخې بخلاینې لپاره یې په پام کې لري. دې پروسې ته د تقویت ورکولو په موخه امریکایي حکومت د پاکستان نه په وار وار غوښتنه کړې ده چې د طالبانو یو نیول شوی مشر دې خوشې کړي. همدارنګه په دوحه قطر کې نیمه رسمي خبرې هم ترسره شوې، چرته چې د طالبانو دفتر هم شته خو پرانستلو یې ډیر دوام نه دی کړی. یو لوړ پوړی پاکستانی مقام ډیلی بیس ته ویلي د امریکې او د طالبانو ترمنځ اړیکو د ټینګولو لپاره د دوحه خبرې لا هم روانې دي. بووی بریګیډال د امریکا یوازینی قیدی عسکر د 2009 کال په جون کې د افغانستان په جنوبي برخه کې د پاکستان پولې ته نږدې د یو امریکایي مرکز نه د وتلو نه پس ترېتم شوی و. داسې ګمان کیږي چې هغه به د حقانی شبکې لخوا چې د طالبانو ملاتړې شبکه ده د پاکستان په خاوره کې دننه چرته ساتل شوی وي. وسلوالو وخت په وخت د هغه شپږ ویډیوي پټې خپرې کړې او بېلابېلې غوښتنې په ترڅ کې کړې دي. د وسلوالو وروستۍ مخې ته راغلي غوښتنه دا وه چې د ګوانټانامو په زندان کې بند د طالبانو 15 مهم مشران دې خوشې شي، نو امریکایي عسکر به یې هله په بدل کې خوشې کیږي. ډیلی بیس لیک کې د امریکې په کانګرس کې وکیلان په دې معامله کې چې د ګوانټانامو نه د طالب بندیان خوشی شي او کنه دوه ډول نظرونه لري، ځنې مخالفت او ځنې حمایت کوي. ډیلی بیس لیک کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله او د نورو خبرو لپاره د قطر د طالبانو دفتر اوس هم مهم رول لوبوي. که څه هم دا دفتر په رسمي ډول پرانیستی نه دی پاتې، خو د طالبانو استازي هلته موجود دي. ډیلی بیسلی کې د طالبانو دا دفتر په دوحا کې د امریکې د سفیر د استوګنځي نه په سل فوټه فاصله کې پروت دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د فرانس پریس خبري ایجنټس د پاکستان د قبلي سیمو سره تعلق لرونکي د ډرون بریدونو مخالفه د کریم خان په اړه لیکلي چې پاکستان یو عدالت حکم ورکړی چې کریم خان دی د روانې میاشتې پر شلم په اوریدنه کې راوستل سي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې اورو.
ایف پی لیکي د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د ډرون بریدونو مخالفه د کریم خان وکیل ویلي دي چې د پاکستان یو عدالت حکومت ته د کریم خان د وړاندې کولو لپاره حکم ورکړی دی. د کریم خان په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په حراست کې دی. د کریم خان وکیلان وایي چې د فروری په 15 نیټه کریم خان په اسلام آباد کې د اغې سوروزې وړاندې د خپل کور سره نږدې اوچت کړل شو چې یو اروپایي پارلیماني پلاوي ته به یې گواهی ورکوله. د کریم خان وکیل شہزاد اکبر ایف پی ته ویلی دی چې د لاور های کورټ پینډه بنچ د حکومت په ذریعہ د کریم خان پاړه د استخباراتي ادارو جواب ته ګوري او حکم یې ورکړي چې کریم خان دی د شلمې فروری په اوریدنه کې راوستل شي او یاد عدالت ته پلیکنه کې د کریم خان د نیولو پاړه وجوهات ورکړي. شہزاد اکبر زیاتوي چې پولیس هم خپل رپورت عدالت ته وړاندې کړي او د کریم خان په بدرکه کولو کې د ککړې دونه انکار کړي. پولیس په خپل رپورت کې دانه دی ویلي چې د کریم خان تختونکي د پولیس په جامه کې وو، خدای ضرور ویلي دي چې تختونکي په دې کې نه وو. شهزاد اکبر وایي دی هیله نه لري چې استخباراتي ادارې به کریم خان مخامخ راولي او یا به عدالت ته دا وایي چې هغه نیولې دي. د 2009 کال په دسمبر کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید په نتیجه کې د کریم خان ورور او یو وړوکی زوی وژل شول. 13 میاشتې پاکستان حکومت د یو نوي قانون منځوري ورکړې و چې تر مخه امنیتي ځواکونو ته دا اجازه ورکړل کیږي چې بینات رهګر د دریو میاشتو پورې بغیر د اغي پر ضد الزاماتو او د پیجنګلوي د معلوماتو خپرولو په حراست کې وساتل شي. ایف پی لیکي د لادرک کړل شو کسانو د خپلوانو لخوا جوړ شوی د کمپاین چلولو یو ډله وایي چې په پاکستان کې د 2000 زیات کسان لادرک کړل شوی دي چې پکې زیاتره د بلوچستان دي.
د افغانستان په خوست کې د امنیه کمانډانۍ د منصوبینو لخوا دوه ټنه چاودونکي توکي چې د بیلابیلو پوځي عملیاتو پر مهال نیول سوي ول د دایاګ یا د بی وسلې کولو پروګرام مسولینو ته وسپارل سو. د امنیه کمانډانۍ د چارواک په وینا د یادو ناچاودو توکو په تور دولس تنه مشکوک کسان هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوست امنیه قماندان سمنوال فیض الله غیرت د چهارشنبه ورځ ناوخته د تختبی کې په پوځي کلا کې د یادو چاودیدونکو توکو د سپارلو پر مهال وویل چې په دې چاودیدونکو توکو کې د پرسونل او وسایطو ضد ماینونه، د زکیاو ټانګ توپ هوان د شکې ماشیندار راکټ انداز او د نورو وسلو په زرګونو مرمۍ او د ځانمرګي بریدونو یو شمېر واسکټ موجود دي. دا یو کې د بیوستې کولو پروګرام د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې برنامه ده چې د هغې په واسطه د غیر مسؤول کسانو څخه وسلې راټولېږي، هغه وسلې چې د افغانستان په اوسني پوس کې د استفاده او کاروونی وروي افغان ځواکونه تسپارل کیږي. خوست امنیه قماندان فیض الله غیرت وایي چې د یادو چاودیدونکو توکو د ځای پر ځای کولو، لیکدولو یا پټولو په تورې دوه ستنه مشکوک کسان هم نیولي او د قانون منګولو ته سپارل دي.
پولیس روزانه هغه مینونه هغه چاودیدونکو مواد چې د وطن دښمنانو لخوا نه ځای پر ځای کیږي یا دا چې په کومه ساحه کې پخوانی پاتې شوی وي کشف کړی دي، کوم ته چې وزارت او هغه په هغه ځای کې شن شوي خونڅه شوي منځته لري دي، کوم چې خونڅه شوی دي دلته انتقال شوی دي. تاسو ول در چې په دې کې مختلف نه و، ای توپ مرمۍ شامل دي، ای ټانک مرمۍ دي، ار پی جی مرمۍ دي، د هوان مرمۍ دي، د شکه مرمۍ، زیکویک مرمۍ، د ټانک زد مینونه دي، پرسونل زد مینونه، انتحاری وسکټونه تاسو ول در مختلف نه و، فیزونه او پټاکۍ او ریموت کنټرول مینونه دي. دا ټول د پلیس لخوا کاشف چې نن عملا د دایاک پروګرام ته وسپارل شول.
د یادونه ورده درې ورځې وړاندې هم په خوست کې د ملي امنیت د ادارې لخوا یاد برنامه ته 1.6 میله سپکه او درانه وسله سپارل شوې وه. په خوست کې د دایاک برنامه مسؤلین وایي چې دوی ته تر اوسه د میشتو امنیتي ارګانونو لخوا تر 1.5 میله ډیره وسله سپارل شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست.
په مومن ایجنسی کې د ځایی خلکو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې هیواد په آئین کې د قبایلي سیمو په اړه سوي بدلونونه دي په عمل کې ثابت کړي. د جرګې د ګډونوالو په خبره حکومت باید د قبایلي سیمو ولس ته په درنه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سیاسي سماجی قانون پوه او د خبريالانو ګډ تنظیم متحده مومن جرګې غوښتنه کړې چې د پاکستان په اساسي قانون کې شوی په اتلسم بدلون دی پوره پوره عمل وکړي شي. دوی وایي چې د مومن د جنسي قدرتي وسیلې دي هم د ولس د ګټو لپاره وکارول شي. پرون د یادې جرګې غونډه د محمد جنسی په هډکوارټر غلنۍ کې د وکیلانو د تنظیم فاټر لارس فورم د صدر اجاز مومن په مشرۍ کې وشوه چې دغه غونډه کې ناست یو وکیل ظاهر شاه صافی مشاهده لیډیو ته وویل
حکومت ټول عمر قبایلي علاقو سره د مرني ورور غونډه کې سلوک کړی دی. کم اصلاحات تیر حکومتونو کړي دي په هغه باندې عمل نه دی شوی یا چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ناکافي دي نور هم پکار دي.
میال البچا چې د بهرنو هیوادونو نه کاروبار کوي وای ل یوې مودی راهسي قبایلی ولز د خراب حالات لوجه ډیر خوار شو.
چې اسلام آباد کې ناس خلک زمو په مثالو باندې خبرې کوي دانشپور ځانته وای ټي وي کې ناس دي خو زمو په مثالو نه دي خبر ځکه چې هغه ته کوډه خیل څه معلوم دي هغه ته باجوړ کې ماندل څه معلوم دي. ضرورت دې مثالو باندې مون پویږو چې قبایل څومره غربت سره دي. د هر یو پاټا هر یو بچي خوګ دي په ګولې په وریږي د عزت جون به تر ولو ک پور او کس پور کور کې دننه ونن زمنګ هغه حال دي چې منګه ټول پنجاب ته بزلوزو ته کچګړی کمپونو ته راخ کلو.
د دې جرګې غړي او د محمد پرس کلب صدر فخر عالم مومن نمو پختل چې ګینه دغه جرګې سره ستاسو کوم قسم مرسته شامل دي؟
کدلته متحد مومن جرګا دا یا محمد سیاسي اتحاد جوړ شوی یا نور کوم په لاهي تنظیمونه دي هغه سم من وخت په وخت باندې د نږدې نه رابطم ساتو او دا هغه چې کوم مسائل دي هغه ظاهره خبره ده چې د میډیا په ذریعه باندې هغه مخکې راوړل شي.
د جرګې د غړي پوهه چې تر کومې د اف سی آر قانون په قبایلي سیمه کې نوی ختم شوی نو ترقی ممکنه نه ده. نو د دې قانون په ضد فاټر لایرز فورم څه هلې ځلې کوي او یا نه؟ اجاز مومن وای
د ایمنیسټی انټرنیشنل په ذریعہ معنی او داسې د بین الاقوامی وکیلانو په ذریعہ معنی مونږ کوشش شروع کړی دی چې مونږ اقوام متحده ته او انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته لاړ شو او هغه زمونږ په ملک باندې زمونږ په نېشنل اسمبلی باندې دومره زور راوړي چې د آرټیکل 247 کې ترمیم وشي.
اجاز مومن دا هم وویل چې په قبایلي پټۍ کې امنیت نه یوازې د قبایلي ولس لپاره بلکې د پاکستان په ګټه هم پریوزي.
که قبایل په دې خپل ختمانه په امن کې د اوسېدو قانون او اختیار ورنکړي شو نو زه تاته دا خبره کوم چې دا خبره پر روان وخت ډېر خطرناک حد ته روانه ده. کېدی شي چې همدا قبایل راپورته شي او هغوی د ډیورن لاین خبره راپورته کړي چې مونږ ډیورن لاین نه منو مونږ د پنجاب او د اسلام آباد او د ظلم د استحصال له نن بغاوت کوو.
دغه جرګې وویل چې د دې غونډې نه وروسته به بله غونډه په پېښور او بیا وروسته په اسلام آباد کې یوه غټه جرګه کولی شي او په هغې کې به د پاکستان حکومتي مشرانو ته د قبایلي ولس غږ خامخا ورسولی شي.
د کورم ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په کورونو کې له تیرو درو کلونو راهیسې د پاکستان ملیشیا ځواکونه پراته دي او دوی مجبور دي چې د خپلې استوګنې لپاره کورونه په کرایه ونیسي. د بې کورسو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې بیان کړې دي. راځي د ریپورت ته غوږ شو.
د بر کورم ایجنسی د اوسیدونکو وینا ده چې له درې کالو راهیسې د دوی په کورونو او اسکولونو کې ملیشیا میشته چې له کبله یې دوی یا خو په کیمپونو یا د خپلو خپلوانو او یا بیا د کرایې په کورونو کې اوسېږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د کورم ایجنسی یو تن وی
منتوب شندایم محمد کمال منامارې مو کوم کې دې بچی مت خور زور سار ذکر یو کور کې کړه بل کور کې او مت امیر بنی وشي چې تو په خلی باندې چوپ تر باندې د پلیټیکلې نه پښتنه وکړل شي چې دا وو د پر اخر څه کې درې کول صبر خو دو کوم دو پر د مل دو پر وکړو اخر به دغه دو پر مت څوک.
یو بلتن محمد صدیق هم مشال ریډیو ته اویل چې دوی نورې کرایانې نشي ورکولې بای چې د دوی کورونه زر تر زر خالی کړی شي.
څنګه کورم بدل رو بدل کړل کرایې جو چوک نه رګي کرایې نشو پر دښ کوای او خلخانی ډیر دي دا رزق دی الله تعالی پوی کنا او دور ما غیو فکرمنی څخ خپل ځون د رزق بد نباس نشو کوای کنا کرای خو خد برده شه بدوش نو تلی دی غریب سری اواز چوک نه وری.
همدارز یو بل د منتو اوسیدون کی مشال ریډیو ته پدی اړه اوه
ما محمد کنی نه ماده کوم چاته مو اواز کو اغا بس خلی خوی چتا ملا کبیای ملیشی کرنیل تو یو غای سدای پلیټیکلی کوردا کای ای پی تویر شو اغا غایی چه دای پی کرده اپی دمو کنی غریبان خال سکر ریدهی نه سگه سرمو میلوشو پس کلا افریشان واشو آنم یشتی ور که آرمی پوتش بلا آنم یشتی نه پردی پر آوز ور که ملیشا پتی کیگی
مشال ریدیو دا دی مسلو پا آلا دا کرم ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ ریاض محسود سرا دا رابطی کولو بیا بیا کوشش وکڑو نو رابطه سرا او نشوا خو کلی چی دا کرم ایجنسی نا دا قامی اسمبلی غری ساجد حسین توری سرا پدی آلا خبری وکڑی نو هاگا اوی
بار بار مونگ میں تلبی کری وی اور حکومت تر میں اس قسم کا انٹرسٹ نہ ہو اس حکومت نے حکومت انٹرسٹ اس کی خلی اور انشاءاللہ فورسز بزی التان مدنگ دا امید ہے دا شیب بلکل صحیح کلیر
ہم دا شان دا کرم ایجنسی پخوانی دا قامی اسمبلی غری منیر خان اور اگزی دا دی خلق دستون زو دا حل پا حوالا مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
دی سلسلے کی مو متعدد کل زودت تا نور خرسروان کو دا طولو تا اخپلی خبری اخپلی غو خلیفات او دا سوزو جارا دا خلق در نظر و پاسی خصوصی دور منی کرمی کی الحمد دا خیز بردست ام نامون دا لکیت غود ونی مو کارونا بلکل کلیر دی و برنو نا غو رو نام خراب شورن کی گی و یخ نئی دا نو وادی کئی خو پولیٹیکل انتظامیہ او سیاسی کی ادا تو
د کرم ایجنسی د اولس په وینا چې دا وخت د یو شمیر قانونو څوارلس سوه کورنۍ د صدې په دوراني کیمپ کې میشتې باید چې د دوی د واپسۍ لپاره هم حکومت هلې ځلې وکړي
تاسو مشال ریډیو اورې د پاکستان او افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیلې ادبي او کلتوري ټولنې روان کال د وتلي پښتون شاعر او فلسفي غني خان د زیږون د سل کاله پوره کېدو د جشن په توګه لمانځي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن په نام یو ځایي تنظیم د غنی خان د هغو عکسونو د یو نندارتون په ترڅ کې د وړاندې کولو تیاری پیل کړی ده چې د سیمې انځورګرانو جوړ کړی دی په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو
په سوات کې د غنی خان د سلم زیږون په موقع پروګرامونو تیاری کوونکي د سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار وایي چې غنی خان د پښتنو لپاره یو لویه علمي پنګه پرېښودی ده او هغه دنیا ته پډاګه کول او پښتنو ته خودل د دوی مقصد دی دوی وایي چې د رواني میاشتې په 14مه او 15مه نیټه به لوی دستوري کیږي چې پکې به د غنی خان د عکسونو نندارتون سیمینار او بیا مشاعره کیږي په دا اړه ښاغلی زیاتوي
د غنی خان د کور د هغې د استعمال سیزونه د هغې فوټوګرافي شوې ده بیا د هغې د خپل لاس چې کوم پینټنګز دي د هغه چې کوم انځورونه او کوم مجسمې غنی خان جوړې کړې وې د هغې تصویرونه ملګرو عکسونه جوړ کړي دي نو هغه به هم دلته کې ډسپلی بیا په دویمه ورځ باندې سبا له چې ده په بینلسم پرواری باندې نو په سواد پرس کلب کې چې پای کې موږ سره سواد پرس کلب د ملګرو تعاونوم شامل دی په دې عمل کې موږ سره شریک دي نو په دې کې به یو سیمینار چې په هغه سیمینار کې به د غنی خان په پن د هغې په شاعرۍ د هغې په انځورونو د هغې په سیاسي ژوند باندې ووهان خپلې مقالې وي او ورسره به بیا یو طرحي مشاعرۍ چې هغه طرح هم د غنی خان د یو شعر ناراسته شوې ده چې دا ستا غنی نه دی دا د خلکو غنی خان دی
عثمان الاسیار وایي چې دغه دستورو کې به د خیبر پښتونخوا سیمې پښتنو په شمول د ملک د نورو برخونه د افغانستان نه او د نور هیوادونو څخه شاعران ادیبان ارتستان او په پښتو مین رابلل کیږي او ټول کال به وخت په وخت د غنی خان په اړه غونډې دوام لري
تاسو مشال ریډیو ته غوږیز درنو اوریدونکو د خبرونو په پای کې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو
د کراچۍ پر رضاقابات کې نن سهار د پولیسو پر بس په برید کې د وژل شوي پولیسو شمېره 12 ته رسېدلې ده تر پیښې وروسته چارواکو مشال رډو ته ویل چې په پیښه کې 3 کسان ژوبل دي تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که پاکستان د سولې په بهیر کې رښتینې همکاري ونه کړي نو نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم ناامني زیاته شي نوموړي دا خبره نن په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیې هیواد مشرانو په غونډه کې وکړه نن په پیښور کې د لومړنیو زده کړو ښوونځیو ښځینه استادانو مظاهره کړې ده دوی غوښتنه کوله چې د ګوزڼ ناروغۍ مخنیوي د کمپین دنده د دوی ته نه سپارل کیږي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په شوې ترافیکي پیښه کې د وژل شویو شمېر 40 ته رسېدلی دی امریکا د بګرام له زندانه د وسلوالو په خوشې کولو د زخت خواشینۍ ښودنه کړې ده دا خبره نن په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې کړې ده افغان چارواکي وایي د امریکا پر احتجاجونو سربېره نن سهار د بګرام له زندانه 15 تورن وسلوال خوشې کړي دي امریکا وایي پر افغانستان ټینګار کوي چې هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به یې امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي امریکا غواړي له افغانستان د زیاتره بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې لس زره سرتیری وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د آسیا سفر په لومړي پړاو کې جنوبي کوریا ته تللی دی. دی به چین او انډونیزیا ته هم ځي. د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دا د آسیا ته پنځم سفر دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي دی د مصر پوځ مشر عبدالفتاح سیسی ولسمشرۍ ته د ودرېدو پرېکړې ملاتړ کوي. دا تمه کېده چې سیسی به د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماندي اعلان کړي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. پوټین نن په مسکو کې له سیسی سره ولیدل او نوموړي ته یې د روسیې ولس لخوا نیکې هیلې وړاندې کړې.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول. پر دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. بوریوال کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.